السلام علیکم درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دا یو ساعت خبرونه چې د صحت خبرونه تزنګړې شوې ده، او نن به د دې خبرونه کوربه نجیا ساپی د توبرکلوز د ناروغي په عواملو، تداوی او وقایه باندې خپل ملما سره خبرې ترې کوي. تاسو هیله لرو چې د خبرونه تر پای ووري، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د پکتیا والی وای په تیرو 15 میاشتو کې په دې ولایت کې د دولت تر 500 ډیر وسلوال وژل سوي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د دیش جنگیالیو او پاتسنوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د ایران پارلمان پر وروستیو اعتراضونو بحث کوي. د پکتیا والی وای په تیرو 15 میاشتو کې په دې ولایت کې د دولت تر 500 ډیر وسلوال وژل سوي دي. شمیم خان کټه وزیر ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل، په وژل سوو کې هغه وسلوال هم شامل دي چې د ډیورند کرښې له هغې غاړې دغه ولایت ته راوښتي وه.
په تیرو شپږو میاشتو 500 کې زه دلته راغلی یم. 500 په شاوخوا کې مخالفین سي اکثره یا ډېره برخه یې دي ډیورنډ لاین هغې خوا راغلي وه. تا پنجابیانو په کې هغه وژل سوي دي. خوشبختانه دلته د امنیت حالت سم سو.
ولی وای د مخالف وسلولو په وړاندې به پوځي فشارونه زیات سي چې مجبور سي د سولې له پروسې سره ملګري سي. د کونړ ولایتي چارواکي وای په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش وسلولو او پاتسنوالو ترمنځ په جګړه کې د داعش ډلې 15 غړي وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د کونړ د امنیت قمنداني مطبوعاتي مسول شیرولی خان ویلي، په دیوګل دره کې جګړه نن سهار هغه وخت پیل شو چې د داعش ډلې وسلولو د پاتسنوالو پر ځینو پوسټو حمله وکړه. د ولی وایان عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه په دې جګړه کې د داعش ډلې 15 جنگیالی وژل سوي او شل تنه ټپیان سوي دي. دغه راز درې سرتیري هم د خبره چې وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د کونړ د روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي راډیو ته ویلي چې له دې جګړې تر اوسه 3 مړي او 12 تنه ټپیان ورول سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن یک شنبه په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 2 مخالف وسلوال وژل سوي، 2 تنه ټپیان او 2 تنه نیول سوي دي. دفاع وزارت ویلي دغه پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، غزنی، پکتیکا، لوګر، اروزګان، فراه، نیمروز، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو د ځینو پټنځایونو او وسلو او مهماتو د لمنځه وړلو خبر هم ورکول سوی دی. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران پارلمان یک شنبه په خپل ځنګړي غونډه کې د حکومت پر خلاف پر هغو اعتراضونو خبرې کوي چې څه باندې یوه اونۍ پوره سوي دي او دغه هیواد ته ټکان ورکړی دی. دا غونډه چې د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو رابللې، د وروستیو ناکراریو پر علتونو غور کوي. اسنا نیمه دولتي خبري اژانس ویلي چې په پام کې ده د کورنیو چارو وزیر، د ایران د استخباراتو ادارې مشر او د امنیت شورا رئیس په دې غیر علني غونډه کې ګډون وکړي. دغه راز په پام کې ده چې د اصلاح غوښتونکو په غوښتنه زندان سوی اعتراض کوونکو ته د قانوني مرستې د اجازې پر ورکولو هم په دې غونډه کې خبرې وسی. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 2 کسان چې ډیری ایرانیان دي، وروسته له هغې بېدرکه سول چې د تیلو باروړونکي کښتۍ د چین ختیځ ساحل ته نږدې له یوې بلې باروړونکي کښتۍ سره ټکر سوه. دغه وزارت وایي د کښتۍ په عمله کې 13 تنه ایرانیان او 2 بنګلادیشیان وروسته له هغې له درکه سول چې پرون ناوخت یې د کښتۍ د تیلو د 104.5 متره ټانکر تر ټکرېدو وروسته اور واخیست. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 21 چینایي عمله له باروړونکي کښتۍ څخه ژغورل سوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي والدې چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ټلیفوني خبري وکړي. ترامپ پرون شنبه په کیم ډیوټ کې خبرلانو ته د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا غواړي له هغه چا سره خبري وکړي چې د کوچنی راکټي سړی بللې، وویل زه تل پر خبرو باور لرم. د همدرز ویل چې یقینا چې خبري به وکړي، په دې کې هیڅ ستونزه نه لري. او د ماليزیا حکومت یو طرحه تصویب کړ چې پر اساس یې خصوصي سکتور د دغه هیواد د هوایي شرکت د بې درکه سوي الوتکې د موندلو لټه کوي. دغه سفرون کې الوتکه نږدې 4 کاله مخکې د کوالالمپور څخه پیکینګ ته روانه وه چې بېدرکه سوه. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر لیو تیونګ پرون ویل د تکساس په هاستن کې اوشن انفینیټي کمپنی غوره سوي چې لټون وکړي او یوازې هغه وخت به دغې کمپنۍ ته پیسې ورکړي چې د الوتکې ټوټې پیدا کړي. د ماليزیا د هوایي شرکت بوئنګ و سوه و اویا ډوله جټ الوتکه د 2014 میلادي کال د مارچ پرتمه په داسې حال کې ورکه سوه چې 209 دیرش تنه سپرلۍ او عمله په کې سپاره وه. ګومان کېږي چې دغه الوتکه به په سمندر کې لوېدلې وي.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه میومنه د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه صفای ستاسو هرکلی کوم. هیله مندیم چې د پروګرام تر پای را سره ملتیا وکړی. په پروګرام کې نن ورځ توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکی چارو مسول ډاکټر صاحب نوراقا زاهد را سره ملمدی او له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خره غلاست ویم.
مننه خور تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
یو نړۍ مننه دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د استودیو د اړیکو شمیرې 0999215 او بل شمیره هم ده 0999215. په همدغو شمیرو کولای شئ چې تاسو ټلیفون وکړئ مخکې تر دې چې د اوریدونکو اړیکې واخلو. د همدغې موضوع په اړه راپور چمتو شوی راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. نری رنس یا توبرکلوز یو له هغو ساري ناروغیو څخه ده چې هر کال په افغانستان کې په سلګونو تنه پرې اخته کیږي. چاپیریال او شخصي روغتیا ساتنې ته نه پاملرنه او په نمجنه او بده فضا کې د قالینو اوبدل هم د دې ناروغۍ د لیږد لامل ګڼل کیږي. نری رنس مرګونې ناروغي ده خو د درملنې وړ ده چې میکروب یې د ټوخي او خبرو له لارې لومړی فضا او بیا تنفس له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ نښې نښانې د ټوخي سره غم، ستړیا، بې اشتهایی، د شپې له مخې تبه او وزن بایلل یادیږي. په دې ناروغۍ د نارینهوو په پرتله ښځې ډېرې اخته کیږي چې لاملونه یې په کم عمر کې ودونه له ناروغانو سره اړیکې په ګوته شوي دي. ډاکټر محمد کمین ایوبی په دې اړه وایي
توبرکلوز په هغه څېړنو چې په افغانستان کې ښودلې ده متاسفانه ووایم په ښځو کې نظر نارینهوو ته زیات لیدل کیږي. شاید د ډېرې وجې وي ولې هغه څېړنې چې د زموږ په پروګرام کې اجرا شوي دي د هغو په هغې کې څو شیان ته اشاره شوې ده. اول په ښځو کې په کم عمر کې د واده کول، مثلا اکثره وخت جونې ښځې اتلس کلونه ټوټ عمر کې ولس شپاړس پنځلس حتی څوارلسو کې وده کیږي. نو دا د هغې معافیتي سیستم باندې اغیزه کوي، د هغې معافیت سیستم ښکته کیږي. فلیاز د طبي دپاره یا توبرکلوز دپاره د نري رنځ دپاره زمینه مساعده کیږي. پرله پسې د ماشومانو راوړل، دوی هغه فاصله چې تقریبا دوه نیم کاله ده هغوی دوی په نظر کې نه نیسي، فلیاز پرله پسې ډول باندې ماشومان راوړي. او بل دا چې د زیاتو ماشومانو راوړل، تاسو ته معلومه ده افغانستان کې اکثره وخت شاید اوسط ډول د پنځو نه تر شپږو اوو پورې ماشومان راوړي، دا هم یو علت کیدای شي.
نوموړي همدارنګ وویل کله دو اونیو څخه زیات ټوخي او بلغم کې وینه ولیدل شوه ناروغ دی د توبرکلوز د درملنې نږدې روغتي مرکز ته د تداوي لپاره ځان ورسوي.
نرای رنز په دوه ډوله ده، یو ته وایي د سږو نرای رنز چې اکثره وخت مریض ټوخی لري، ترنجی لري، د ټوخي سره بلغم لري، د بلغم سره شاید وینه وي یا نه وي، همدارنګه ته د ستړتیا احساس کوي، تبه لري، د وزن بایلل لري، یا موږ ورته په ساده اصطلاح وایو ډنګرواله، او همدارنګه د اشتها وي، بعضې وخت نفس بندیږي یا نفس کوتاهي لري، او همدارنګه ته شاید د ناروغ سره د سینې درد موجود وي. توبرکلوز خطرناکه ناروغي ده، دا صحیح ده، ولې د دې په څنګ کې توبرکلوز خوشبختانه د درملنې او وقایې وړ ناروغي ده. نو باید د دې ناروغۍ څخه ډېر ترس او حراس او ویره باید ونه لرو، او هر هغه وخت ښه خبره به دا وي چې څو نقاط په نظر کې ونیسو. اول د ټوخي او پرنجي په وخت کې باید دسمال یا کوم بل څه استفاده وکړو. دویم خبره دا چې د بلغم او اچول په اخر ځای کې بلغم باید په استراحت توپ نه کړو، او هغه لپاره باید په یو مناسب لوښي یا موږ ورته وایو توپ دنی په هغه کې باید واچول شي، وروسته له هغې څخه یا وسوځول شي او یا د هغه لاندې خخړه شي. دریمه مهمه خبره د واکسینو ده. تاسو په جریان کې چې د اف ای یا د واکسینو د محترمې ادارې لخوا بی سی جی واکسین په نورمال شکل باندې په ټولو کلینیکو کې موجود دی. خبر دا وی چې دوی ټولو نو زیږیدلو ماشومان ته د بی سی جی واکسین وکړي، او دا بل دریم څلورمه مهمه خبره دا ده که هر څومره موږ یو نارو زر تشخیص او زر تر دربلاله لاندې ونیولو، نو د سرایت چین یا د سرایت لاره موږ قطع کولی شو، او جمعیه هم د دې لارې کولی شو چې په رښتینی شکل باندې وژغورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 8000 کسان په نری رنځ اخته کیږي، او دا ناروغي کابو 16000 کسان وژني. توبرکلوز یا نری رنز په نړۍ کې د یوې خطرناکې او وژونکې ناروغۍ په توګه پیژندل کیږي چې د لمنځه وړلو لپاره له ډیرو هڅو سره سره لا هم هر کال په نړۍ کې 9 میلیونه تنه په دې ناروغۍ اخته او 2 میلیونه یې مري.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خره غلې دوستانو، نن ورځ خبرونه توبرکلوز ته ځنګړي شوی، او ډاکټر صاحب زاهد به موږ ته په دې اړه معلومات راکړي. تاسو هم ټلیفون وکړئ، زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0998225. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکی چارو مسؤل ډاکټر نوراخه زاهد را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب زاهد، خبرونه په سر کې که موږ ته معلومات راکړي چې نری رنز څه ډول یو ناروغي ده، او ساس په ان عمده نښې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا محترم اوریدونکو د زړه کوم سلامونه وړاندې کوم، او ستاسو خور په ځواب کې باید ووایم چې نری رنز یو ساري ناروغي ده چې د اکثرا د ټوخي سره متصفي چې بلغم ورسره وي، او نری رنز نخې خو مکمل تاسو تشریح کوم. او دونه ووایي چې موږ زیات چې غږیږو نو دا د نری رنز هغه ډول ده چې سږي موفي. کچیر نری رنز د سږي نه د باندې هغه ته موږ خارج دریوي د سږي نه د باندې ناروغي وایو د توبرکلوز، او هغه بیا نخې فرق کوي، او زیاتر موږ چې تماس نیسو هغه نری رنز چې سږي موفي. خارج د سږي چې کوم توبرکلوز ده هغه اکثرا ساري نه ده، نو په دې خاطر موږ زیات کوشش کوو چې په دغه باندې د سږي یا د نری رنز ریوي ډول باندې موږ تماس زیات ونیسو چې خلک وشي کولی ځان وقایه کړي او هم تداوي ته زر مراجعه وکړي.
بلې، که د خبرونې په دې برخه کې دا هم راته ووایي چې نری رنز خپله په څو ډولونو ویشل کیږي تر څو اوریدونکو ته هم دغه مشخص شي.
نری رنز، البته ستاسو سوال په ځواب کې باید ووایم چې نری رنز په دوه ډوله ده، یو د سږو نری رنز یا ریوي نری رنز، او بل د سږي د باندې نری رنز یا خارج ریوي. موږ ورته د نری رنز یا توبرکلوز چې نوم یې په ساده ډول موږ تاسو توبرکلوز یا نری رنز یا سل، عوام سل بولي، دا ټول یو نوم ده. نو موږ زیاتر په دې نری رنز چې سږی موفي او ټوخی او بلغم سره متصفي دې پاک له زیات رڼا چوو، په دې خاطر چا نور ډولونه بیا چې د سږي نه د باندې کنه کیدای شي توبرکلوز مثلا په هډوکو کې د هډوکو توبرکلوز، د ستونو فقرات توبرکلوز، د کلیوي توبرکلوز یا د ګردو توبرکلوز، د رحم چې اکثرا په زنانو کې د اقامت سبب ګرځي توبرکلوز، د کولمو توبرکلوز، د دماغ یا پستلا مننجیت توبرکلوزی ګورته وای چې خطرناک ډول دی. یعنی د وجود په هر ځای کې چې تاسو کوم هر برخه ګورئ نو توبرکلوز هلته توازو کولی شي به بیل نخې او نخانې لري. اما موږ چې زیاتر غږیږو د نری رنز پر یوی ډول، یعنی د شش په ډول چې هغه اکثرا ټوخی لري، ټوخی سره برغم لري، یعنی دای نه خېدی، او مریض اکثرا ډیر ډنګر کیږي، اشتیا له منځه ځي، او د شپې له خوا خوله کوي، تب ور سره کلا کلا د سینې قفس دردونه ور سره یو ځای.
ډاکټر صاحب کوم رپورټونه چې په دې وروستیو کې خبر شوي د نری رنس د شمیر له ډېرېدو خبرې کېږي، ستاسو په اند عوامل به څه؟
دغه خبره اکثرا موږ نه دا سوال کېږي په راډیوګانو او تلویزیونونو کې. خوشبختانه وایم یا متاسفانه چې په دې خلک لږ غلط فهمي شوی ده. توبرکلوز یا نری رنس د پخوانه ډیر شته په جامعه کې. دغه سو کلونو کې چې فعالیت زیاتیږي دا کشف د واقعیاتو زیاتیږي. دا په دې معنا نه ده چې توبرکلوز زیات شوی ده. توبرکلوز په خپل حال ده، صرف پخوا فعالیتونه کم وو، لږ کشف ده. مثلا په لومړیو کلونو کې 2001 او 2002 کې که موږ مراجعه وکړو د توبرکلوز دا کوم ارقام چې موږ لرو د توبرکلوز نری رنس پروګرام لري، په حدود د 10,000 واقعاتو په افغانستان کې توبرکلوزي مریضان معلومیده. او کوم دغه د تیر کال یعنی 2014 چې 2018 تر څو موږ نوې ارقام نه دي د اخر ورځو کې ټولوي بیا نشرو، هغه کې موږ 3,000 مریضان درلوده. نو بیا موږ نه راډیوګانو تلویزیونونو هم دا سوالونه کول چې ولې دونه فعالیت کوي، دومره مصرف ما خوته توبرکلوز مخ په زیاتېدو. دا په دې معنی نه ده چې زیات شوي دي، فعالیتونه زیات شوي دي، کشف د واقعاتو په خوا پټو هم دا مریضان اوس کشفیږي. نو حدودا افغانستان کې حدس ویل کیږي، لکه چې تاسو مخکې د راډیو په راپور کې ویل چې د 2000 شاوخوا، 9500 2000 شاوخوا هر کال مریضان په دې مرض اخته وي. او دا مونږ لا هغه مرحلې ته نه یو رسیدلی چې ټول مریضان کشف شو. مونږ کوشش کوو چې دغه سکال ان شاء الله د 3,000 نه زیات مریضان کشف کړو چې خپل هغه هدف ته ځان ورسوو. کله چې مونږ مریضان کشف کړو د نور معلومدار چې مریض کشف شو هغه تداوی لاندې نیول کیږي، چې تداوی لاندې ونیول شو خپله مریض شفا کیږي او نور خلک د دې مرض له سرایت ژغورل کیږي، یعنی د سرایت زنجیر قطع کیږي.
بله، د توبرکلوز د مخنیوي لپاره به تاسو هم پروګرامونه لرئ. د درملنې مرکزونه څومره دي او په کومو ولایتونو کې دي؟ او تاسو چې کوم نوي ارقام راټول کړي په دې کې ویلای شئ چې په کومو ولایتونو کې د ارقام ډیر دي؟
متاسفانه توبرکلوز خو د غریبو ملکونو یو مرض ده، گرچه په هر ځای کې لیدل کیږي، خو هغه ملکونه لکه چې موږ تاسو یو بیچاره ملک یو افغانستان، نو دلته هم توبرکلوز واقعات ډیر دي په ټولو ولایتو کې شته. او موږ کله چې دا ولایتونه ارقام ټوله کېدای شي یو کال یو ولایت کې زیات واقعات کشف شي، بل کال بل، داسې نه ده چې په ټول اکثرا په ټولو ولایتو کې توبرکلوز نری رنس یا توبرکلوز ډیر واقعات شته. او موږ ډیر کوشش کوو چې خلکو ته آگاهي ورکو، مختلف پروګرامونه لرو چې یو دغه جملې کولای شو چې وخت په وخت د ازادي رادیو د ازادي د وزین رادیو نه موږ اواز خلکو ته رسول کیږي چې دغه یو بیلګه ده. همدا سیار رادیو تلویزیون چې موږ ته دعوت ورکوي، تاسو پوهیږئ چې د توبرکلوز یا نری رنس ټول فعالیتونه چې په افغانستان کې دي په وړیا یا مجاني شکل عرضه کیږي. البته د نړیوالو په مرسته، د عامه وزارت د محترم ادارې په مرسته دغه تداوی او درملنه او کوم کشف او بستلا تشخیص ټول مجاني ده. نو موږ راډیوګان او تلویزیون او د میډیا نوم دار وخت قضا کوي چې دوستانو چون موږ چې شنه لرو نو دا حاضر یو هر وخت خپل ک تاسو موږ سره همکاري وکي د خپل پیغام وطنوالو ته ورسو چې ځان وقایه کی او د دې ناروغي نه ځان بچ کی.
بلې، ډیره زیاته مننه دوستانو. نن ورځ خبرونه توبرکلوز ناروغي ته ځنګړي شوی، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکی چارو مسول ډاکټر نوراقا زاهد را سره ملمه دی او ساسي پوښتنې به هم ځواب کړي. زمونږ د اړیکو شمیرې دي 0999 215 3050 او بل شمیره هم ده 0998 225 55. فضل هادي وردک په لیکه کې د اړیکه اخلو. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري.
نجیه صفای خود، سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو روغ به وایي.
ډېره زیاته مننه وردک صاحب، ساسي پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ.
مننه. هم محترم ډاکټر صاحب نه مو دغه پوښتنه دا کړله، انسان کې دغه مریضي ځای ونیسي، نو د دوه جلوګیري په کوم رقم کېدلی شي؟ ځکه داسې لرې پرتی سیمې شته چې دغو لاسرسی شفاخانې ته یا کلینیک ته نشي کېدی. فابریکه دغه مرض دی ته پیک شي تر پورې چې څو لاسرسی او شفاخانې ته کې یا کلینیک ته کې د کومو دواو نه استفاده وکړو، که دغه مریض په دغو مرض باندې مبتلا کي کوم علائم اول مخې ته رسي چې سړی پوه شي چې یاره په دغو تبرکلوس یا نه د نري رند پر ناروغۍ باندې اخته شوی یم. ډېره مننه که دغه
دغه دوه پوښتنې مونږ ولیکلې ځان سره او ډاکټر صاحب زاهد به ځواب کړي. له تاسې مننه کوم، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
محترم فضل هادي وردک صاحب، د رادیو ازادي د اوریدونکو له جملې څخه یو، زه خپل ډاکټر نور آغا زاهد مې چې هر وخت دا پروګرام اولم که په موټر کې یا کور کې، او یو بل خبره دا چې دا وردک صاحب ما داسې پروګرام نه دا لیدلی چې دا پکې برخه نه ده اخیستلی. زه ته په اصطلاح او ډېر ښه سوالونه کوي، زه ته مننه کوم چې هر وخت د خپل وخت ضایع کوي او دوستان نه پوښتنه کوي. پاتې شدا خبره وردک صاحب، یو خوشخبری به درته ورکړم چې د افغانستان داسې ځای نشته، داسې منطقه نشته چې د توبرکلوز په وقایه او تشخیص او تداوی کې برخه وانخلي. کوم ځای کې چې ته نږدې کور ده یا هر څوک چې ده، که په امنیتي ساحو که ده که غیر امنیتي ساحو، د توبرکلوز د نري رنس پروګرام همدا یو افتخار لري چې په ټول افغانستان کې په اصطلاح مرکزونه لري چې دغه خدمات وړیا وړاندې کوي. یعنی تاسو کولی شئ چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ او د دې مرض کوم نښې چې زه اوس درته وایم چې اکثرا د سینې توبرکلوز یا د ریوي توبرکلوز په نامه یادیږي، هغه نښې ټوخی ده. که چیرې ټوخی د دوه اونیو څخه زیات شو او ورسره بلغمي، نو تاسو زر تر زر نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ. او پاتې شو دا خبره چې تا ویل کوم دوانه استفاده وکړي تر څو چې ډاکټر ته رسیږي. هیڅ دوانه دوست استفاده ونه کوي. که چیرې ولاړ شئ کلینیک ته، او دا نه ده چې هر څوک ټوخېده او دوه اونۍ شو هغه بتمي توبرکلوز وي. هلته په ډېر ساده شکل بلغم اخلي. تقریبا 1500 مرکزونه موږ په سراسر د افغانستان کې لرو. هلته بلغم معاینه کوي، ورته وایي چې یا توبرکلوز یا نری رنځ یې یا نه کوو، ورته دوا ورکوي، د وقایې هغه ترتیب او تنظیم ورته ټول تشریح کوي. هغه محترم ډاکټر صاحبان یا سی پرسونل که نه د بل مرض دوا به ورته ورکړي، یا به ورته وایي چې دغه دوا شته دغه نشته. اما دا خبره تکرار درته وایم چې د توبرکلوز یا نری رنځ دوا په ټول افغانستان کې په پریمانه شکل شته. او هر کال موږ د خپل مریضان نه زیات دوا غواړو، او دوا هم هغه دوا ده چې نه په بازار کې پیدا کیږي نه په پاکستان کې پیدا کیږي. د دې ملک نږدې ملکونو کې دا دوا نشته، او دا دوا کومکي دوا ده او ډېر جیګ سطحه باندې دوا ده. زه به د یو مثال په شکل درته وایم چې جاپان دولت موږ سره مرسته کړې، او د یو کال دوا موږ ته اخیسته تقریبا 10 میلیونه ډالر کېږي. هغه دوا ډېر اصیله دوا ده. تاسو کولی شئ نږدې روغتیایي، او که څوک ټوخېده دومره دې وکړي چې خپل خولې او پوزه د یو ټوکر د سمال یا پاک تکه یا ماسک بولر شی چې بولي دغه په واسطه تر څو چې ډاکټر ته رسیږي خپل خوله او پوزه بنده کړي چې نورو ته انتقال نشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زاهد، یوه پوښتنه چې تل مطرح کیږي او په ځینو راپورونو کې هم ویل شوي چې 60% ښځې په نري رنځ باندې اخته دي، ستاسو په نظر عمده عوامل څه دي؟
ناجیه خور، موږ په دې هکله یو څېړنه کړې مخکې. هغه ډاکټر صاحب زموږ د پروګرام د ټریننګ د برخې مسؤول څه خبرې مو کړه، او دا واقعیت ده. موږ د جایکا یو انجو د خارجي انجو د جاپانیان هغوی سره په ګډه یو څېړنه وکړه چې ولې د موږ خویندو کې دا مرض زیات ده. او دا هر کال تقریبا 100 کاله شپېته اته 50 سالور شپېته داسې، یعنی په عموم صورت چې وایي یو په دوه برخې، یعنی پر درې مریضانو کې دوه زموږ خویندې نظر نور نړۍ کې چې هغلته نیم په نیم ده، یا په نارینهو کې زیات ده، په افغانستان کې په ښځو کې دوه چنده. بیا موږ په همدې خاطر د عامې وزارت تر نظارت لاندې یو څېړنه وکړ. په دې څېړنه کې موږ ته د نورو عواملو تر څنګ دا په ګوته شو چې لکه ډاکټر صاحب مخکې ویل، اکثرا هغه خویندې چې دا نری رنځ درلوده موږ تر تحقیق لاندې ونول، دا خویندې اکثرا په کم عمر کې دوی ودونه کړي وو، یعنی د 13 نه ښکته واده شوي وو. دا یو نښه علت. دویم علت دا و چې دا خویندې ډېر ماشومان راوړي وو، یعنی دا بل علت. او درېیم علت دا چې د ماشومانو د راوړلو تر منځ فاصله دا کمه وه، یعنی زر زر ماشوم راوړل په کم عمر کې واده کول، او د ډېرو اولادونو. او د دې تر څنګ که موږ تاسو متاسفانه ووایم، چې یو غلط رواج لرو. اکثرا زمون خويندې د مریضانو پرستاری کور کې کچیر یو مریض نارینه مریض نو هغه ته خويندې ډوډۍ او بوار شی وړاندې کوي، لوخي ورته مینځي، نږدې ورسره په تماس کې دی، بل علت ده. یعنی دام په د دې تر څنګ یو علت ده، اصلي علتونه هم هغه و. او هغې نه غیر یو بل بد رواج لرو افغانستان کې، دا خويندې ډېر نږدې سره ناست یو یو بل ته ډېر ځان نږدې کوي، خبرې کوي داسې ټولي ټولي په ودونو په هر ځای کې چې، یعنی دا که یو مریض نو ټولو ته انتقال کوي، پوهېږي چې دا د ساري مرض ده او د هوا له لارې د تنفس په واسطه انتقالیږي. نو دا بل علت ده. او د دې نه هم بدتر علت دا ده چې موږ بعضې مناطق کې داسې رواج ده چې دا خويندې ته هغه ښه خواړه باید خویندو ته ورکړل شي چې د مقاومت یې جیګ شي، هلته خراب خواړه خویندو ته ورکوي یا پسمانده او نور نارینه یې بعض ځایونو کې او ډېرو ځایونو کې شاخه کارونه هم په خویندې چې دمدام د په اصطلاح مقاومت ضعیفوالی ټول علتونه چې سره یو کې همغه د مقاومت ضعیفوالی ده چې موږ اوس دا خبره لله الحمد ډېرو ځایونو ته رسولی دي. او انشاءالله په آینده کې به دا پروګرام نور هم مخکې یوسو چې خویندو کې دا مرض ټیټ کړو.
بلې، عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
سلام علیکم خو زه ښه سلام علیکم تاسو ما ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم زده د بالا مال کاوه تمام
ډېر ښه. اخونزاده صاحب ساتي بوختنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
ما د ډاکټر صاحب څخه سوال دا دی چې هغه د تبرکلوز میکروب اول په ابتدا کې په جهان کې چا کشف کړی ده، کله کشف شوی ده؟ او په افغانستان کې په ابتدا اول ابتدا کې کل په کم کال کې د تبرکلوز هغه شوی ده چې پخوا دا تداوی نه کېدل؟ دا هغه معلومات کړه کې. او بل که څوک د تبرکلوز په مزاج که تداوی شروع یې معنی دوا وکړي، دا خلک د سره په یو کاسه کې یو په یو کور کې ژوند کې داخته کېږي او که ناخته کېږي؟ د تبرکلوز مریضان د څه شي څخه پرهیز وکړي، د څه شي څخه پرهیز ونه کړي؟ دغه سوال ته که جواب راکړي ډېر به یې مهرباني.
محترم اخونزاده صاحب ډېر مننه، ډېر ښه سوالونه دې وکړ. اول خو تبرکلوز یا نارینس تقریبا تحقیقات خودله چې د انسان د پیدایش نه وروسته دا مکروب هم پیدا شوی. خو ما چې خپله کوم یو څه وخت حتی د فرعون په جسد کې ما د توبرکلوز نښې په خپلو سترګو لیدلی په مصر کې، چې هغه ډاکټر صاحبان وویل چې دیم توبرکلوز درلوده، یعنی فرعون جسد که چیرې څوک لاړ. او دا لومړی ځل چې دا واقع پخوا څوک نه پوهېده، په مختلفو طریقو به ورسره مبارزه کول. په 1802 کال کې یو آلمانی یا جرمنی عالم چې رابرت کوخ نومېده دغه مکروب کشف کړ، یعنی په نړۍ کې یو ستر تحول راوست چې د مکروب د کشف سره دغه مقابله شروع شو او دوایي ورته شروع شو. یعنی په 1802 کې د دې مکروب کشف شوی دی. او په افغانستان کې دویم سوال ده او چې په افغانستان کې موږ پخوا په یو شکل به شکل د هغوی مجادله او مقابله روانو، خو په 1905 کال کې د دې مرض لپاره د توبرکلوز یا نارینس ملي پروګرام جوړ شو، البته د صحي سازمان د جهاني صحي سازمان په مرسته، او تر ننه پورې لله الحمد ښه کامیاب شکل روان ده. او بل سوال ده او چې د تداوی په وخت کې دوستانو کوم مریض د توبرکلوز چې کشف شو تداوی لاندې ونیول شو، اکثرا رساله یا کتابونه دا وایي چې په دویم هفته کې نو کولی شي چې آزاد خپل فامیل سره یو کاسه کې ډوډۍ وخوري، یو اتاق کې سملي او پاسیږي کینی او خبرې کوي. یعنې دوه اونیو کې خو مریض نه تداوي کوي، چې غلط نه شي، مریض په دوه اونیو کې دغه سرایت یعنی نشي کولی، مکروب دومره ضعیفه کېږي د دوا په واسطه چې نور د سرایت وړ نه وي. حتی کتابونه وایي چې د یو هفتې نه بعد، خو تاسو هم هغه دوه هفتې خپل ذهن کې وساتئ چې په دوه هفتو کې لږ دغه حفظ الصحه خو دائم باید مراد شي، خو دوه هفتو کې ډېر مراد شي. دوه هفتې نه بعد بیا هغه آزاد کولی شي چې خپل فامیل سره ډوډۍ وخوري، کینی، پاسیږي، خبرې وکړي، هر کار. او د پرهیز په هکله به اخونزاده صاحب دونه درته ووایم چې د توبرکلوز مریضان قطعاً پرهیز ته ضرورت نه لري، او د پرهیز په څنګ څنګ کې کوشش وکړئ چې ښه شیان هغه ته ورکړئ چې لږ تقویه شي او په تداوي کې ډېر مؤثر واقع شي.
ډیر مننه دوستانو نری رنس خبرونه زنګړی شوی او زمنګا د اړیکو شمیرې دی 0599215 او بل شمیره هم ده 0992215 پم دا شمیرو کولای شي چې په خبرونه کې برخه واخلي. اوریدونکو د خوست ولایت نه لمړی به د ځان رو پیژنې مهرباني وکړي. مهرباني وکړي مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب نه مو دا پوښتنه ده چې د ماشومانو د موږ سی یو ماشوم دی چې د ټوخلي وایي زکام نو بیا داسې دي و دوه میاشتې پورې ټوخیږي ټوخی نه ورکېږي نوره ښه وي خو ټوخیږي زیات چې دی څه علاج دی څه سبب دی
خا تاسو خو به یو څو شپې را سره اوسه په لیکه کې ډاکټر صاحب بدن پوښتنی ولري او بیا به درته ځواب کړي. ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه لرئ؟
دا ماشوم د سو میاشتو یا سو کالو د ورو را خپل نوم مو وایي.
یره دا د څه وخت چې شپې کولو ده
سید زه به درته سوال ځواب
کړم. ډیره مننه تاسو رادیو سره اوسه او موږ به خبرونه ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
محترم رور د خو څخه چون تا نومونه خزمنګ بدم نوم نزده کو خو زمون رور چر سوګه دغه اکثر ما شومان په دغه موسم کې ټوخی لري چې دا په دې معنی نه ده چې ټوله کچیر زیاتم شي نو د توبرکلوز نه خې پکنی په ما شومان کې توبرکلوز په افغانستان کې بل مشکل چې لا الحمد اغل لپاره موسم خانات شته نو تاسو ته کده سه وایم چې اول خو دا ما شوم زکام چې تا ویل کېدای شي زکام سره تا نور سینې امراض دی په میاشتو میاشتو ټوخی توبرکلوز نه خو تاسو د له خاطر چې دا تشخیص قاطع شي نو خوست کې خه منظم پروګرام لرو دوسته چار کلینیک ته نږدې ورزه کلینیک ته خپل ماشوم بوزه نو بیا به درته ووایي هلته څه یا مونږ یو ټست لرو توبرکلوز ټست په نامه هغه هم شته خوست کې او بل اکسرې ده د ماشومانو څه اعراض علایم دي چې د غټانو سره فرق کوي هغه به د نږدې ډاکټر صاحب درته ماشوم د وتلی هغه کوم اراز ولایم چې د پکې وګوري متاسفانه چې موږ نه لګلره خو خوست کې عین پروګرام جریان لري تکول شي یا شفاخانه ته یا خپل کور نږدې کلینیک ته ورشي او دا هم زړه نه وباسه کې د شدت توبرکلوز نه.
بله په عمومي ډول ډاکټر صاحب په کوم عمر کې ماشومان په دغه ناروغي تر ډیره راخته کیږي تاسو معلومات شته؟
ماشومان تاسو ول کټ ټول عمر متاسفانه وایم چې توبرکلوز څوک چې ساو بس یعنی د اول ورځې د ژوند څخه تر اخر ورځې د مرګ چې رسیږي هر وخت امکانات شته چې سړی په دې مریض شي او دایمي مقاومت هم نشي ورکولی. زیات چې توبرکلوز واقعیت موږ په اصطلاح کشف کړي دي د 15 کلو او 9 کلونو ترمنځ دي یعنی هغه عمر چې د کار عمر ده او اکثرا چې خویندې په همدې عمر کې د باروري او د حاملداري وخت ده په دغه وخت کې او د کار په اصطلاح مخنیوي وخت چې اکثرا د کار د نه کولو باعث کېږي دغه سن کې توبرکلوز یاد.
ډیره مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. زمونږ د نن ورځې موضوع توبرکلوز ده او تاسو هم کولای شئ چې په همدغه موضوع له ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړئ د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکی چارو مسؤل ډاکټر صاحب نوراقا زاهد زمونږ ملمه دی. حقمل افغان دا اوس په لیکه کې دی د پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ افغان صاحب. وعلیکم السلام. مهرباني
ا دې دې اومدال هم کوم دی او کوم کښت په دې مرز باندې مبتلای ا دې څه 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 حج لو غري وکړي
ها لته سیم مننه که څه هم ډاکټر صاحب تاسو مخکې معلومات مو ورکړل بلند کې که د غرور ته
حقمل صاحب تاسو نه مننه توبرکلوز په ماشومان په هر سن په هر یعنی د ورځې د پیدایښت نه تر هر وخت پورې کولای شي ماشومان په دې مرض اخته شي او علایم په ماشومان کې همدغه ټوخی ده او د وزن بایلل ده بې اشتیایي او د شپې لخوا دا ماشومان خوله کوي خو لږ تشخیص بیا داسې عام نه کیږي کیدای شي چې نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او چې تاسو ویل چې ورسره په اصطلاح
لسه شی باید مخنیوی وشی کوم کسان چې په دغه ناروغي باندې اخته
او اکثرا دوست ماشومان چې مور یا پلار یا فامیل کې څوک په توبرکلوز اخته نه وي ماشومان ته انتقال نه کوي، یعنی هغه مونږ ورته د تماس بستلا منبع وایو یا کانټاکټ پرسن چې څوک ورسره په تماس نه وي او توبرکلوز نه وي ماشومان نه اخته کیږي، یعنی د مور د ولادتو د شان په دې وختو کې نه وي.
حاجی سید جان له هلمند نه په لیکه کې دی.
السلام علیکم.
تاسو هم اخلو. وعلیکم السلام، مهرباني.
مجی خورتا او ډاکټر صاحب محترم ته په درناوي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه، مهرباني وکړئ.
محترم نو ډاکټر صاحب نن په پښتنه ده چې یو زنانه په نری رنگ باندې اخته وي، هغه د امیدواری په وخت کې کوم ماشین چې د دې پدا مرض ورسره اخته کیږي او کنه؟
کومه بله پوښتنه هم لري کنه؟
مننه، خیر اوسه. همدخو دوستان ډېر په لین کې خپلې خبرې بلندې کړې.
ډېره زیاته مننه کوم تاسو ډاکټر صاحب که سم مخکې تاسو وویلې، خو بیا هم
محترم حاجي صاحب تاسو ډېرې ښه نقطې ته مې اشاره وکړ. هغه میندې چې د حمله داري په وخت کې توبرکلوز باندې مبتلا کیږي، ماشوم ته په هیڅ صورت دا مرض نه انتقالیږي یا سرایت نه کوي، یعنی د په رحم کې سرایت نه کوي. خو که چیرې ماشوم پس له ولادته مور ورته په اصطلاح غیږ کې نیسي او ورسره په یو تماسي او ټوخی کوي، نو بیا هغې وخت کې امکان لري چې دا سرایت وکړي، اما د شیدو له لارې او د په رحم کې دا انتقال نه کوي. یو ښه پیام دا ده چې هغه دوستان چې مور شیدې ورکوونکی مور یا هغه ماشومان چې شیدې روي، نو دوی په هیڅکله باید د شیدې نه لرې نه کړي، یعنی د مور شیدې باید واخلي، ولې چې د مور شیدو له لارې توبرکلوز انتقال نشته. او ماشومان باید تقویش صرف په عادي وقایه باندې چې مور خپل خوله او پوزه د یو پاک ټوکر د سمال په واسطه وپوخي او خپل لاسونه او پستله افضلسه ښه مراد کړي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. رحمت الله خان له خوست ولایت نه پلی کېږي د پښتنو خلکو، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب او د یزدار او د ټولو کرم کوونکو ته احترامات او سلامونه تقدیم کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
د ډاکټر صاحب محترم څخه مې دا پښتنه ده چې بعضی مریضون وینه استفراغ کوي، یعنی وینه قاید. نو سوال، بعضی ژوندی پاتې شي او بعضې لیدې مرض څخه عمري، پوښتنه مې دا ده چې هغه څوک چې وینه استفراغ کړي اتمن به د توبرکلوز په مرض اخته وي که په نورو امراضو کې داسې پېښېدای شي؟
سیده، نو دغه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسې ډېره زیاته مننه.
رحمت الله خان، د وینې قی کول البته د معدې او میری په امراضو کې مي، او د سینې البته فرق دا ده، یو قی کول ده چې د قی کول اکثرا د معدې یا د میری د علایمو څخه ده چې هغه بیا ډاکټر ته په اصطلاح فرق ورته قیلولی شي، او د نری رنځ مریضان چې دي هغه ټوخی سره، یعنی قی نه کوي، ټوخی سره بلغم راځي، بلغم سره بیا وینه وي. نو دغه فرق ده، قی کول اکثرا د معدې او د میری په امراضو کې. نو خدای دې وکړي چې که داسې مریض وي چې مثلا ټوخی کوي یو وزن بیل یو بیا هغه ټوخی سره بلغم یو بلغم سره وینه، نو بیا هغه کولی شي ساتامې یا هغه نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي، هغه ته هم سل په سله تشخیص تر څو چې مایکروسکوپ لاندې مکروب ونه لیدل شي، نو تشخیص قطع کیږي نه، حتی ډاکټر هم پې نه پوهېږي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. بل اوریدونکی دی له کندهار نه، مهرباني وکړئ لومړی ځان را وپېژنئ. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زما د ښه صاحب څه پوښتنه ده چې زما یو مور ده پنځه شپږ ورځې کېږي چې زغره تخته کرم دا سره کې سړی ته دې تبم کېږي زغر کې خیر کوم سره دی
تاثیر سره اوسه چې ډاکټر صاحب یو څه پوښتنې وکړي بیا به ځواب درکړي.
دا تا خو ویل زه پوه شم په سوال باندې خور، نو دا ډېر سخت ده. سړی وایي دا خو په یوه هفته کې خو توبرکلوز هېڅ نښې نه ښکاري، کېدای شي چې دا به عادي دغه دې موسم کې دا ټوخی لږ زیات وي، کیدای شي نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي هغه تشخیص به کی کاهیان ټوخی او بلغم ډیر وخت لپاره دوام وکړ بیا نو د توبرکلوز شک پی کیږي دا معنا نه لري چې هغه بم توبرکلوز یا نری رنځي یعنی شک پی کیږي بیا وروسته له معایناتو دا ویل کیږي چې دا کچیر ټوخی دوام وکړي بیا کولی شي که خار کې ستامیت او که نورو ځایو کې نږدې کلینیکو ته مراجعه وکړي دا ټول معاینات درته په وړیا شکل اجرا کیږي.
بله ډاکټر صاحب، کچیر د نری رنځ په وخت درملنه ونشي څه ستونزې پېښولی شي؟
ډیر یو ناجیه خور یو معقول سوال دی وکړ چې نن موږ افغانستان ستامې وزارت په همدې مشکل اخته یو. کچیر د نری رنځ مریضان په خپل وخت تداوینه شي یا مکمل دوا وانخلی یا دوا کې د سناغیړي و کې پوره وانخلی هغه به مختلف شاندې نو ډیر یو خطرناک حالت ته داخليږي چې هغه د دوا په مقابل کې مقاومت کېدای شي. دا سوال واخلو بیا به دام هغه جواب.
بالکل سمه ده صدیق الله خان په لیکه کې دی.
دا پوښتنه ده چې زما یو خور یو درې څلور کاله مخته موټر والو بیا مې دوا ته وروستل نو ډاکټر ته مې ورته دوا وکړه دوا س وکړه بیا څه جوړه سره اوس افشان لنده سوې ده ډاکټر څخه مې ورسره معاینات یې وکړل هغه د نو اوس مې ډاکټر ته ورسره ده معاینات یې کړې دي ویلې دي دا تبرکلوز اوس دا دوا مې پکړې ده خو هیڅ نتیجه نه دور کړې اوس د دې په ځابل کې خو دا چې ډاکټرانو مې څه نو اوس مې ورته بایران هم څه چم په کوم ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه د سیمه ته دا طریقه راوښي زه کوم ځای ته بوځم.
او صدیق الله خان اورور دا خو هغه تا ویل چې ټکر کړه که څنګه خپې لنډه شوې نو دا توبرکلوز پورې سړن لري شاید هغه ډاکټر صاحب غلط شوی کېدای شي د ډوکو توبرکلوزي نو هغه تشخیص به الته ډیر مشکل ده چې زم درته دا اوس کېدای شي یا هرات یا قندار یا کابل پلو یو د ډوکو ډاکټر د اورتوبیدی ډاکټر
صاحب.
نه 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 کېږي زابل کې زه درته اطمینان ورکوم او دا تشخیص یې هلته مشکل ده یا هرات یا کابل یا قندار یو د هډوکو متخصص ډاکټر سره ان شاء الله کېږي هلته د هډوکو متخصص سره تماس.
ډېره مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري خبرونه ځانګړې شوې توبرکلوز ناروغۍ ته. بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ مهرباني ځان راو پیژنې. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
اورو
الحمدلله د بادغیس ولایت څخه ستاسو قطعتم اس کې تاسو ته وسو محترم ملته خپلې کې سلامونه وړاندې کوم. اوستو سلام ما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې زه خپل د څو کال کې مثلا یو رقم څه خیل رمه چې کله چې هوا سړه شي مثلا د ژمي موسم کې دا څه سره خطا دي نو وچ توخه دی بلغم یا ګروبه شي نسته دفتر کې نسته اما د شپې په حساب خوله هم کمه کمه لرمه او بل مودیا کتب هم را سره وي وضو مابین د وضو مابین مې هم درد لري نو د کار په موسم کې وژې او بغلونه هم درد کوي.
محترم حمیدالله خان، تاسو هغه نه چې ټوخی دومره وخت ډیر دوام کړی او څه بلغم نه لري دا به یو علامه چې توبرکلوز نه ده. دویم خبره دا ده چې که چیرې ټوخی دوام کوي نو بیا ته ځان داسې مه پرېږده او نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړه چې لږ نور علامې هغه نور علامې چې تا ویل دا ژمی کې ټوخی توبرکلوز که چیرې بیا هغه ژمی اوړی نه ګوري په ټول موسم کې مخکې ځي او ډیر وخت نه ورکوي یعنی داسې دومره چې تاسو کلونه ویل هغې پورې تشخیص کیږي یا نورم په اصطلاح وضعیت خرابیږي نو ته بیا هم یو معاینه یو کلینیک ته ورشه کیدای شي که بلغم نه وي بیا عکس یا ایکس رې ورته وایي که نه د سینې عکس درته اخلي د هغې له مخې بیا درسره خبره کیږي.
په دې هیله چې د دغه ورور پوښتنه ځواب شوې وي دوستانو یادونه کوو چې راتلونکي خپرونه عدالت او له فساد سره مبارزې ته ځانګړې شوې. په هغه خپرونه کې هم تاسو کولی شئ چې بیا برخه واخلئ. دا اوس تاسو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. ایمان خپل شهر زده
ما راځو نه
پاتې نه اړتیا نه ډېر ښه مهرباني وکړئ. نه څه نه
دا پښتنه لرم خو دا سری نشته سپتاله مې سر کې دي سپتاله دا دی لا دی دې کنه یو دی یو نو مې نو مې دوی سپتاله یو را کو دا دی لا دی
کوم کو
سری مې شي دا
خو
کوم شي خه خو کولا جان د کابل خر دغه د سری میاشتې شفاخانه هسپتال خو په تهیه مسکن کې دی، دغه خو ما لیدلی عمل ته او پوه نه شم تهیه مسکن آخر خانې
په
او تهیه مسکن کې دی نور نو نه سره صلیب هسپتال دا بل ده او سری میاشتې بیل ده.
ډېره مننه کوو له دغه خور نه دوستانو خپرونه ځانګړې شوې توبرکلوز یا سل ناروغۍ ته، او زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999215څلوېښت او بله شمېره هم ده 0728225550. د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤل ډاکټر نوراقا زاهد زموږ میلمه دی. بل اورېدونکی له بلخ ولایت څخه مهرباني وکړئ.
دغه دلته یو ماشوم لرم، دغه ډاکټران وای وای دا مرض ساري دی، دغه داسې لپسند لري، بس داسې یو دم تاسو خپل راپور پسې دا جګر کې خرپۍ پیدا شي، بیا چې ډاکټر ته بوزه اکسیجن ورکړو بیا له ښه شي.
ښه، تاسو پوښتنه لرئ ډاکټر
صاحب؟ ورسره ورسره وزن څنګه ده؟ بایلي تبه کوي نه کوي؟ شیدې خوري سوکه
تبه کوي؟ ډاکټر صاحب تبه هم کوي او بایلي، بس په جګر کې خرکۍ پیدا شي، کله چې ډاکټر ته ورولو پاکستان ته مونږ بیولی دی، هغه دا نتیجه ورکړې وای دا
د دې ورور علامه نه ښکاري. دا مریض د نفس تنګي لري، نه نری رنسخه توبرکلوز نه ده. بیا هم که چیرې داسې نږدې کوم کلینیک ای، بیا کېدای شي یو معاینات یو ټست ورته وکړي توبرکلین ټست په نامه. نو که چیرې نفس کوتایي دا ماشومان انشاءالله خپل هم په ورو ورو جوړیږي، او کله کله بیا په مختلفو سنونو کې له منځه ځي دا مرض، ورکیږي ورور.
له تاسو ډېره مننه. بل اورېدونکی دی د اوس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. لومړی ځان را وپېژنئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
وعلیکم السلام، میلاد سعادت یم د کابل څخه.
سعادت صاحب مهرباني، نن ورځ موږ توبرکلوز په اړه غږیږو، که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړه.
ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا ده، د ناروغۍ علامې څه شی دي؟ علامې
کومه بله پوښتنه هم لري که نه؟ همدغه یوه پوښتنه
ده. بله، علامې څه دي او د څه شي نه رامنځته کیږي؟
د څه شي نه پیدا کیږي؟ ښه، ډېره مننه ډاکټر صاحب. که څه هم دغه پوښتنې تاسې ځواب کړي، خو بیا هم په لنډو کې کوم معلومات ورکړي.
په لنډو کې میلاد صاحب، تا ته داسې وایم چې علامې هماغه بیا هم د ریوي یا د سږو نری رنس علامې هم دادي چې ټوخی ده، ټوخی سره بلغمي او د وزن بایلل ده، د سینې درد ده، د شپې لخوا خوله ده او مریض ډنګر کېدل ده. نو دغه علامې چې په کوم مریض کې ولیده، نو اکثرا نږدې روغتیایي مرکز ته ویسئ چې معاینه شي، کېدای شي نری رنځي یا نه. او دا او د څه شي څخه پیدا کیږي؟ دا یو ژوندی مکروب ده په وجود کې دننه کیږي، د یو مریض څخه روغ سړي ته انتقال کوي، اکثرا د ټوخی او پرنجۍ په وخت کې. په دې خاطر مریض جوړ سړی په مرض مبتلا کیږي.
بل اوریدونکې البته له کابل په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام وایئ.
ما د کله وخت زکام تم، بیا مې ټوخی ډېر وخت کېږي، نو ما هلته ډاکټر صاحب چیرې دا مهرباني وکړله او دی را وښوئ د متخصص ځای چې خاطر هغه لپاره اخوات مې کلینیک وګه.
نو تا خو ورور خپله ویل چې زکام شم، لږ اکثرا هغه دوستان چې لږ حساسیت لري، هغه خارجي ډاکټران چې الرژي ورته وایي، دا حساسیت والا بیا لږ دوام کوي. نو اکثرا په زکام حالاتو کې وروره چې که چیرې هغه نه وي، مثلا تبه نه وي، بل مکروب علاوه شوی، هېڅ دوا ته ضرورت نه لري، ګرم مایات استراحت غواړي، بیا زر جوړیږي. غیر له هغې ډاکټر ته دونه زیات مراجعه مه کوه.
مننه کول دغه ورور نه. البته بل اورېدونکی هم شته، د پوښتنه به م واخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. او خیر اوسه، ډېره زیاته مننه. تاسې موږ سره مستقیم په لیکه کې یاست، خپله پوښتنه وکړئ. لومړی هم که ځان معرفي کړئ.
ما دا زه مو کوونه کوم نن تر ولایت کې دا پر کوم منځ کې دا ولایت کې دا شوبه څخه نسته.
ها، ډاکټر صاحب معلومات درک.
محترم ملا صاحب شریف الله خان په هلمند کې تقریبا هغه ولسوالۍ چې ډیر نام ده یعنی سنگین کجکی او ټول ولسوالۍ کې زمونږ مرکزونه هم د اوس چې زدر ته خبرې کوم مخاطب هم در سره په ټولو کې فعال ده. د لشکرګاه په خار کې خو 100% شفاخانه د ولایتي ته ورشه هلته د توبرکلوز برخه فعال ده او یو ډاکټر صاحب چې په ټول افغانستان کې زه کولی شم په تلویزیون کې هم ته مننه وکړم. ډاکټر شکران نومیږي چې دا موږ پروګرام هلته مخکې وړي نو هغه سره په تماس شه او که د پروګرام نه د بعد ما په لمبر د زنګ وهل زه به درته مکمل معلومات ور.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یوه پوښتنه چې مطرح کیږي، آیا له حیواناتو هم انسانانو ته د توبرکلوز انتقالیږي او کنه؟
مخکې له دې نه خو راته سوال چې کچیر تداوی مکمل نشي دا ډیر یو معقول سوال و. دا به موایم دا دومره زیاته غنه ده خو دغه مهم سوال ده. کچیر دوا پوره وانه خستل شي، نیمایي کې دوا پرېښودل شي، هغه اندازه چې ډاکټر یا موږ ورته دوز د دوا یې پوره، نو دا په د طبابت په لهجه ډاکټران په ایم ډی آر یا هغه مریضانو باندې اوړي چې هغه په دې دوا باندې بیا نه تداوي کیږي. مقاوم مریضان د توبرکلوز چې دا اوس په نړۍ کې یو عمده مشکل چې په افغانستان کې عین شکل یو عمده مشکل ده، د دې مریضانو تداوي بیا ډیر زیات پیسې غواړي چې موږ تاسو د دې دولت د قدرت نه اخوا ده. او فعلا موږ للا الحمد دغه مریضان چې په دې مقاوم توبرکلوز باندې اخته دي په د افغان جاپان د سری ناروغیو شفاخانه په نامه په کابل کې او همداسې په هرات، قندار، جلال آباد او بلخ کې مرکزونه فعال کړي دي. هیله لرو چې په نورو ولایتو کې په دې نږدې وختو کې دا مرکزونه فعال شي، یعنې چې دوا پوره وانخلي هغه مرض ته وړي چې هغه بیا د تداوي وړ ډیر په سختي ده. دا مریضان شپږ میاشتې تداوي غواړي، هغه دوه کاله یا تقریبا څلېرویشت میاشتې. نو په دې خاطر زمونږ ټولو مریضانو نه دا توقع ده او د مریضانو د فامیلونو چې کوم دوا ورته ورکول کیږي پوره هماغه شپږ میاشتې دوا په خپل اندازه که لس ګولۍ، دوه ګولۍ، پنځه ګولۍ چې مریض ته ورکول کیږي ټول باید وخوري. او د دویم سوال کیدای شي څو نوه موږ توبرکلوز چې یو هم دا د حیواناتو ده چې هغه اکثرا دا د ناجوش کړی شیدې څخه انتقال کوي چې دا نور قسمونه په افغانستان کې خوشبختانه ډیر کم ده، ولې زمونږ تاسو خلکو عادت نه لري چې شیدې و ما یا خام وخوري کنه. شیدې اکثرا جوشي چې شولو په واسطه دا مکروب زر له منځه ځي.
ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړه لومړی هم ځان معرفي کړئ.
سلام
علیکم. سلام، مهرباني.
زما دا څه 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 پوښتنه ده چې په کندهار کې کوم مرکز کې کوم دفتر ټوخان په واره کې
څنګه کیږي؟ خور خور ورور
دا
پوښتنه لرم ډاکټر صاحب د پکنه ولایت په مرکز کې کوم
فقط دغه شفاخانې ته چې ورشي قندار کې یوځوي شفاخانه ده، نه پوهیم چینایي شفاخانه وایي ورته نوم هم داسې یو شی ده، هلته چې ورشي دستي درته وایي چې که توبرکلوز تداوي دوا او ټول شیان شته.
تاسو دوستانو د خبرونې هم البته وروستی اته نه دقیقې وخت لرو او تاسو هم کولی شئ چې په دغه وخت کې ټلیفون وکړئ که کومه پوښتنه پاتې. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999253 او بله شمیره هم ده 0800 822 555. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤل ډاکټر صاحب نوراقا زاهد زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب زاهد، رازو د مخنیوي په لارو چارو به خبرې وکړو. تر ډېره په دغه شپږ اووه دقو کې چې وخت لرو، څنګه کولی شو چې د توبرکلوز نه مخنیوی وکړو؟ او آیا ککړه هوا هم د توبرکلوز په اخته کېدو کې کوم رول لري که نه؟
ډیر ښه سوال وکړ ناجیه خورې. دا توبرکلوز لپاره اولین شی چې ده باید زر مریضان تشخیص شي او تداوي لاندې وشي. دا په وقایه کې، یعنی تداوي په وقایه کې ډیر رول لري، په دې خاطر چې هر مریض د توبرکلوز کم داسې پرېښودل شي نو کال کې د 15 شاوخوا نور کسان په دې مرض اخته کولی شي. یعنی سرایت خو اکثریت خلکو ته کوي، اما چې په مرض اخته کوي 15 نه تر 40 کسان وي. او بهترین پس له دې چې یعنی مریض زر تشخیص زر تداوی شده. یو د وقایع دویم داده چې مریضا چې نوې زیږیدلې ماشومان ته باید زر تر زره واکسین شي چې په ټوله افغانستان کې لله الهام مجانی واکسین روان ده. او دریم هغه د توبرکلوز مریضان دي چې څوک ټوخی کوي یا پستلا پوشی چوس مریض ما مریض نه نو د غادی وقایع چې او ټوکر یا پاک دسمال یا یو ماسک خلی پوز ته ونی سي د ټوخی په وخت کې نو دا بیا انتقال نه کوي. او مریضان باید المر خواته چې کوم پستلا کوټی کې دی ژوند کوي بل مر پلوي په دې خاطر چې دغه مکروبونه د مر د شوا سره ډیر حساس دي یعنی ډیر زر لمنځه دي. او په هغه مریضان چې بلغم یا پاتوشونه د مریض پاتې کیږي هغه باید د ورځې په اخر کې یو سوزول شي یا چیرته خخ کړی شي د خاورو لاندې. نو په دې ترتیب کولای شو چې موږ د وقایع برخه ډیر مخکې ویسو چې زموږ پروګرام هم اکثرا د میډیا ولر امداد چې خلکو ته آگاہی ورکو چې کچېره او اختیام اوس آگاہی ډیر جګتله یو سروي چې شوې تقریبا شپږتیا شاوخوا. نو په دې خاطر دا د وقایع خاص طریقې دي چې مخکې تاسو ته ویل دا باید زر مراد کی دوستان.
بله یو اوریدون کې به وخلو بیا به راګرځو نورو برخه ته
دا سوال دی زما مور د فقط نو د پښې د شنه نه ته کونه موضوع نه ده بس د امه په سیږي نو وروره مانه بس دا چې مشکل ورته پیستي چې ملا دا چې درد کې هر څه ګولي دوا ورته کوم هیڅ فائدہ نه کوي.
الله د وروره شفا ورکي نور په دې خاطر چې هغه به سپینسره یي کیدای شي نږدې ډاکټر او د توبرکلوز کوم علامې په کې نشته هغه د داخلي او متخصص سره مشوره وکړه.
ډېر مننه دوستانو چې تر دې دمه مو خبرونه واورېدله. د خبرونې البته څلور دقیقې وخت لرو او تاسې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو واورئ. ډاکټر صاحب مخکې پوښتنه مې وکړه ککړه هوا په دغه ناروغۍ کې کوم رول لري کنه؟
ککړه هوا په مریضۍ کې خو معلومدار یو ژوندی ارګانیزم یا مکروب ده چې مایکوبکټریم توبرکلوسس نومیږي. او ککړ هوا د مرض په انتقال کې ډیر رول لري. که چیرې پاک هوا یي صاف یا لمر شوا وړانګې ولګېږي او آزاد هوا یي نو دا سرایت ډیر محدودیږي. او که ککړ هوا یي خو معلومدار لکه نور ساري امراض دا توبرکلوزم زر انتقال کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب. زاهد هغه کسان چې په توبرکلوز ناروغۍ اخته دي ستاسې پیغام ورته څه دی سپارښتنه مو څه ده چې باید څه وکړي له کومو خوړو نه ګټه واخلي تر څو له دغې ناروغۍ نه ځان وژغوري؟
فقط زمونږ خاص پیغام ټولو دوستان چې زمونږ آواز اوري یا نه اوري نورو ته زمونږ آواز رسوي نو دا ده چې ټول هغه کسان چې د دوو اونیو څخه زیات بلغم لرونکی ټوخی ولري البته وینې او دا شانو پسې نه ګرځي نور اعراض ولایم د نه ګوري همدا چې ټوخی کوي دوه اونۍ څخه زیات او بلغم لري دا باید نږدې روغتیایي مرکز ته د وړیا تشخیص او تدابیر لپاره مراجعه وکړي. او د کوم مریضان تشخیص شي نو هیڅ نوه پرهیز نه لري او ښه شیان مثلا که په یو کور کې پنځه کس یې یو کس توبرکلوز یو دوی دوه دانې مڼې لري باید هغه دوه مڼې هم هغه مریض ته ورکړي یا یو دانې هغه ته ورکړي یو څلور تقسیمه کړي یعنی ښه خواړه د مریض د مقاومت جیګې او په تداوي کې ورته ډېر ورسره مرسته کوي.
بلې یوازې ډاکټر صاحب زاهد یو نیمه دقیقه وخت لرو په دې یو دقیقه کې غواړم له تاسو نه معلومات واخلم چې د توبرکلوز د مخنیوي لپاره تاسو څه نوي پروګرامونه لرئ؟
د توبرکلوز د مخنیوي لپاره خورې مونږ اکثرا پروګرامونه لکه د پخوا په شان آگاهي برخې لرو چې په ټولو ولایتو کې ملایمامانو ته مونږ داسې ورکشاپونه دایروو معلمینو ته اکثرا ښځینه معلمینو ته او دغه د واکسین برخه چې ما درته ویل د تداوي په برخه کې کوم کلینیکونو ته چې مریضان مراجعه کوي هغه ډاکټر صاحبانو ته مونږ مختلف وخت کې داسې درس ورکوو یا ترینینګونه ورکوو چې هغوی نور مریضانو ته انتقال وکړي مون پیغامونه. نو په دې خاطر ما امون زیاتر کوشش پدې ده چې مخکې مو ویل خويندو کې ډېر ده او د خويندو لپاره چې کوم اسانتیاوي برابر کو چې خويندې ته د زمونږ پیغامو رسیږي او کوشش وکړو چې پاینده کې دغه مرس په ټولو کې کم شي خو په خويندو کې په اوله درجه باید ښکته راشي.
ډېر زیاته مننه دوستانو چې خبرونه مو واوریدله. خبرونه ځانګړې شوې وه توبرکلوز ناروغۍ ته. په خبرونه کې د داخله ناروغۍ یو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤل ډاکټر نوراقا زاهد و چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب زاهد یو نړۍ مننه.
تا تاسو نن مینه نو په اخر کې وایم چې توبرکلوز د تداوی وړ ناروغي ده او په ټول افغانستان کې مونږ له الهام وړیا دوا لرو او د ازادي رادیو نه ډیر مننه چې وخت په وخت زمونږ پیغامونه خلکو ته رسوي. مننه
له تاسو هم ډیره مننه کوو. اوریدونکو خبرونه هم دغلته پای ته رسیږي. د ازادي رادیو نور خبرونه هم مه هیروي. دغه خبرونه د سه شنبه په ورځو کې په تکرار ډول اوریدلی شي او راتلونکي خبرونه عدالت او له فساد سره مبارزه خبرونه ته ځانګړي شوي. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. که غواړئ د ازادي رادیو د تیرو راپورونو خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ او آر جی مه هیروئ. ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري facebook.com/ازادي رادیو. درې بجې کیدونکې دي او اوس احمد حنایش سټوډیو ته راغلی او د نوې خبرونې سره مایک سپارم خپل همکار احمد حنایش ته.
تشکر نایجا جان. شما خسته نباشین دکتر صاحب، سلامت باشین. بله، شما شنونده رادیو آزادی هستید و تا لحظات دیگر برنامه مبارزه با فساد اداری آغاز می شود و سلام، ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. بخش اعظم این